پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د خبره د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکی احمد یاسر په یو ټویټ کې کړی ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یوونه وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې انکوربه وي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خپګان څرګند کړ چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ به ښوونځي تړلې وي تر څو په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. دغه راز اروپایي ټولنې هم لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژور خواشیني ښکاره کړې او ویلي د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی پشاتګ دی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیر د دې سازمان د کنفرانس په څنګ کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندیو او دېرش میلیون ډالرو مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشریزې مخکې وکړه. د ویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغو توغندیو کې د ټانک ضد راکټونو او نورې درنې وسلې شامل دي. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه ونه کړي له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ترکیه هم د طالبانو پر د اعلان خفغان سرګن کلچل مخی لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ خونځي تړل شوی دی. هر کال د خونځي او پایل د زده کوونکو لپاره له خوښیو ډکې، خو سږ کال ډېر نجونې په زړه بیر تخپل کورونو ته ستنې شوې.
کله خونځي وی له موږ ډېر په وژړل په ناهیلي شو کورونو ته تر ستنې شوې.
په اورزګان کې هم د نور ولایتونو په څیر خونځي پرانستل شول، خو چارواکو نوې سپارښتنې هم وکړې.
سوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
دغه راز خبرونه دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو نور بس د ځانګړي خبرونه هم هیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د لومړی ځل دی چې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ځي. وانګ یی دغه راز داسې مهال هم کابل ته ځي چې په پام کې د پیکینګ په یوه اونۍ کې د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. نور حال به له خپل خبریاله واورو چې همدا شېبه راسره وصل دی. مهرباني
نوري صاحب. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو نایلان شوی سفر نن پنجشنبه کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین احمد ضیا تکل له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر سفر تایید کړ او ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي، ځکه د په وینا باندې چې خاغله وانګي اوس مهال د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو باندې بوخت په بهرنۍ چارو وزارت کې. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د چین د بهرنۍ چارو د وزیر لومړی سفر دی چې کابل ته ترسره کوي. له دې نه وړاندې یوازې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو کابل ته سفرونه کړي دي، او تر دې دمه نور لوړپوړو نړیوالو چارواکو افغانستان ته کوم سفر نه دی لرلی. د چین د بهرنۍ چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان په اړه یو ناسته کېږي. په دې کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم برخه ولري، او د افغانستان په وضعیت باندې به پکې بحث وشي، خو په دې اړه دقیقه نیټه لا نه ده په ډاګه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزیر
بله، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته سلوختمه غونډه کې یو ځانګړی میلمه و. دی له اسلام آباد کابل ته راځي. دغه راز د اسلامي همکاري سازمان د دغه غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خپره کړې. په دغه اعلامیه کې څه ویل شوي؟
بله نوري صاحب، د چین د بهرنۍ چارو وزیر لدی غونډه د مستقیم کابل ته راغلی دی. د اسلامي همکاري او د سازمان په ورستۍ اعلامیه کې د افغانستان مسایلو ته هم اشاره شوې ده، او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولګډون او حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې ثبات او تلپاتې سولې ته د هیواد رسیدل شي. دغه شان په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ویل شوی دي چې باید ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. که هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، وړاندې ویلي و چې حکومت ټول ګډونه دی او په دې هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کوي. په دې اعلامیه کې نوري صاحب دغه شان اندېښنه ښودل شوې ده چې ترهګر خیل دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت راوستلو ته زیان ورسیږي. ویل شوې دي چې دا ویره هم شته دی، ټینګار هم پکې شوی دی چې په د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای باندې بدل نه شي. په اعلامیه کې د القاعده شبکې، داعش، وسلوالو، دغه شان د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ د وسلوالو ډلو نمونه اخیستل شوی دي چې خای په افغانستان کې پټنځایونه جوړ کړي. د په داسال کې د 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستان د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلوم وسلوالو په ډزه کې وژل شوی دی. طالبانو بیا لدی وړاندې په دې هیواد کې د بهرنۍ ترهګرو ډلو موجودیت چې دی دا رد کړی دی. نو د اسلامي همکاري او د سازمان په اعلامیه کې دغه شان په افغانستان کې روان بشری بحران ته هم اشاره شوې ده. ویل شوې دي چې افغانستان باید د بشری وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي. د سازمان د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بللې، ویل دي چې باید ژر تر ژره د افغانانو په واک کې ورکړل شي. د غونډې ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر، د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی نو ورغلې، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شازدافیر محمد شوکیب ګډون کړو. هڅه مو وکړه چې دغه اعلامیې په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو تر دې دمه دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ډیر مننه دغه راز د یادونې وړ بولو چې تر دغه غونډې مخکې د اسلامي همکاري سازمان او د اسلامي پرختیایي بانک ترمنځ د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو وجهي صندوق د ایجادولو یو منشور هم لاسلیک شو. ازادي راډیو اورې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړو د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره د کړو ژمنو د عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ان طالبانو تېره ورځ اعلان وکړ چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري لشپغم ټولګي پورته د نجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د خبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زکړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نوموړي ویلي که طالبان دا پریکړه فسخه نه کړي دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په درویشتمه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتورې جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو ښځینه سناتورې په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بېعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې دغه ډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. د طالبانو د حکومت د هغه مهال یو چارواکي شیر محمد عباس تنگزي چې اوس مهال د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په 1996 میلادي کال کې سینین ټلویزیونی شبکې ته ویلي وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې لمخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مسؤون چاپیریال رامنځته شي.
موږ دوی ته، یعنی افغان نجونو او میرمنو ته ویلي دي چې د اوس لپاره دوی کاري ځایونو او ښوونځیو ته مراجعه ونه کړي، څو موږ ورته یوه حل لاره ومومو او د زده کړو او یا هم د کار لپاره ورته جلا ځایونه برابر کړو. د هغه ښځو په اړه چې وار له مخې په دولتي بنسټونو کې کار کاوه، موږ ورته ویلي وو چې دوی د ترام رسانی پورې په خپلو کورونو کې پاتې سي او موږ به یې معاشونه او امتیازونه ورکوو.
خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د غبرګونونو په ترڅ کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن تازه څرګندونې واورېدې. دغه راز ترکیې هم د طالبانو پر دغه اعلان خفګان څرګند کړی چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو زده کړه د ټولو افغانانو هیله ده او دوی د طالبانو پر دې پرېکړې ډېر خوښ باید دي. د وزارت طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ټول نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، ځکه دا د ټولو افغانانو په ګټه ده او ترکیه به په دې سخت وخت کې د افغانانو تر څنګ ولاړه وي. ترکیه دغه راز د داعش د اسلامي دولت د خراسان څانګې د مالي ملاتړ کوونکي عصمت الله خالوزي شتمني هم کنګل کړه. خالوزي د امریکا د متحدو ایالتونو له لورې د داعش مالي ملاتړی پیژندل شوی و. تفصیل په دې راپور کې
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزي په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همدارازې دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزي د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همدارس په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار اورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د دو کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تیرورستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا په اړه اندېښنې شته. شاغل مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. پر اوکراین نن د روسي د بریډ میاشت پوره شو. په دې موده کې د ناتو اټکل سره سم دومره روسي پوځیان په اوکراین کې وژل شوي دي لکه په افغانستان کې چې په خواني شوروي اتحاد د لسکلنې مداخله پر مهال وژل شوی وو. د دې جګړې په تړاو د نن ورځې له مهمو سیاسي حلو ظلمو احمد شیبر په دې راپور کې خبروي. ستاسو کر سره د مهرباني
مننه نورسه. د اوکرين ولسمشر په نړۍ کې له خلکو غوښتنې چې نن پر اوکرين د روسي د یرغل پر ضد لارو کوڅو ته راوځي او اعتراضي لاریونو نه وکړي. ولودمیر زيلنسکي په داس وخت کې دا غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د نن د متحد ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د ناتو نورو مشانو ته چې په بروکسل کې راغونډ شوې دي آنلاین وینا وکړي. د اوکرين ولسمشر په یو ویډیو پیغام کې نړیوال مخاطب کړل او ویل چې څلور لارو ته راوځي، سړکونو ته راوځي او خپل ژغ اوچت کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا دا ویډیو په کیف کې د ولسمشر باندې تاثیر ما د چهارشنبه ناوخته ثبت شوې ده او په دې پیغام کې ولسمشر زيلنسکي دا خبر هم کړی ده چې خلک مهم دي، ازادي مهم دي او سولې مهمه ده، همدارس اوکرين مهم دی. زيلنسکي دا هم ویل چې نن پنځشنبه به د ناتو مشان وغوړي چې په اغیزمن ډول په پراخه کچه د اوکرين ملاتړ وکړي چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکرين پرې د روسي د بریټ مخنی ولې شي. بل لور ته تم ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو پر سرمشیزه کې نن پر روسي د بندیزونو مسله وڅېړي او د دې اقداماتو پر همغږه کولو به لخپل متحدانو سره خبري وکړي چې له اوکرين سره نور پوځي مرسته وشي. جمهور رئیس بایدن به نن د نړۍ د وسترو سناتي هوادونو مشانو او د اروپای کمیسیون له چارواکو سره هم یو لړغونډې وکړي. د اروپای ټولنې له مشانو سره د ولسمشر بایدن د کټو په درشل کې اروپای ټولنې له اوکرين سره د 1550 میلیون ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د ناتو له اټکل سره سم په تیر نشته یو میاشت کې د اوکرين د جګړې پر مهال د روسي له وزرو تر 1500 پورې پوځان وشل شوی دي چې دا شمیره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نشتې برابر ده.
د غرازه په محاصره شوی ماریپول او د کیف شاوخوا سیمو کې هم سخته جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هم نن په پام کې لري چې د اوکرين په اړه یو غونډه وکړي. او اوس هم ستاسو پام راګرځو اقتصادي خبرونه ته.
د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یاد بانک دویم رستيال عبدالقادر احمد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي دیبورا لاین سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو د ډیریدو غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک مرستيال له ملګرو ملتونو غوښتي چې له افغانستان سره د کیدونکو مرستو مالی معاملې د افغانستان بانکونو له لوري چې ډیری اسانتیاوي پکې رامنځته شي ویتر سره کړی. د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد هم د بشري مرستو پر اسولو کې د بانکونو رول او ونډه مهمه بللې او ویلي دي چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په افغانستان کې د صنعت ودې ته لومړیتوب ورکوي. د دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کندهار ولایت د شوراندام صنعتي پارکونو، فابریکه لرونکو او د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړو د سوداګرۍ وزارت لمرستیال قدرت الله جمال سره په لیدنه کې له حکومت غوښتي چې دوی ته اسانتیاوي رامنځته او له کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال ویلي د صنعت وده د دوی د حکومت په لومړیتوب کې ده او له فابریکه لرونکو سره اجمنه کړي چې خلکو ته د کار زمینې د برابرولو لپاره له کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي او د بازار موندنې په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لورستي سیاسي بدلونونو راهیسا په ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې صنعتي فابریکې لګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. او نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاتی افغانۍ شل پوله، یو یورو او نوې افغانۍ او 15 ویشت پوله، یو انګلیسي پاوند یو 114 افغانۍ او یو دیش پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 8 دیش پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 3490 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 3 دیش پوله.
ازادي رادیو اوري تر دوهمې نیمایي پورې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونو دې برخې ته موزه اجمل انت هر کله کوم.
په ورسګان کې هم پرون نوې تعلیمي کال پر زکونکو او خونځو له نوو محدودیتونو او همدارنګه له یو شمیر ننګونو سره پایل شو.
د دوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالي د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالی مرسته نیول شوی و. د نوی تعلیمي کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلې، خو سش کال د څه په دې ولایت کې نه دي تر سره شوی او پر ځای دا ډول ترانې ژغېدلې. په دې مراسمو کې د ورزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیرالله حقنما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت له خوا څخه یو رالېږول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په 15مه ماده کې راغلی وه باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
پنځم د ټولو مدارسو ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د ورزګان ولایت د پوهنې همدې رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي ښوونکي او د پوهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لري کړي او پر ځای یې د طالبانو وسنې سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرانو ته او دغه رقم نور په کم ریاست چې کوم مامورین دی وهغه ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. ان شاء الله موږ به عام قوتونو ته به ورسو چې امیر المؤمنین د خاص څخه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د چیري ادارې بیرغ او هغه په هغه شوبو کې وسره جګوي یا یو مخته جګوي هغه به د نن څخه اخواته استکوي. دغه کوم د اسلامي امارت بیرغ چې دی هغه به خپل میز او خپل
په ورزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وسوي. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشاله دي. خدای لټول پلارونه او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولېږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پایل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنه کړې چې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکي بیا له ښوونځي یو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي نړیوال ټولنې د افغانستان له سخت دریزو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یو خبر پاڼه کې چې باختر اجانس خبره کړې ویلي دې ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه لغبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنگاپور خبريږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمیر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوخ کې تویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو د ورځپاڼې ته ویلي نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ رادیو مایکروفون ساز خبرونې ته هم پرون ګڼ شمېر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د ښځو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ رادیو ته ویل د طالبانو د نوي اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او جنونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي د طالبانو دا کار چې د جمن خلاف خوندي خلاص نکړل د طالبانو پر جمنو باور کمزوري کوي او د کورنۍ هغه هیلې ځپی چې د خپل لونو راتلونکو ته لري. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د خزو مسؤل هي دربار د طالبانو د اپریکړه بیرحمانه بلل ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولې د خوګیړول سوال څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پرې دمه چې د علم زکړه د هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زکړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي حیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه دي. نه لري هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد د یو ټولنې د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبان او جنکیو ته د پوش په دوم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ورکړي. نو دا ډیر یو غلط تحمید او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو لدې څخه غواړو چې باید دغه جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق واځي دونه د مونږ ته اسلام راکړي دغه حق. نو زمونږ خويند ورونو ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خويند ورونو به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته مې ولایت نظری ولسوالۍ د اسمت بازار د سیمې څخه خبره کوم. دا کوم مرستې چې راځي هغه خو د غریبانو ته بخي بالکل نه ورکوي او دا مرستې چې راځي دا ټوله د زورمکان په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅیږي په دغه ګران خرید باندې. وهولې چې کدا لیک دا کوم غوړي دي په دا بوتلانو کې او کوم دا شنو شی دی هغه ټول په بازار کې خرڅیږي. دغه زمیندار لاس ورزی او یا د نورو داسې خلکو لاس ورزی چې هغه خپل خپل د پوش باندې کوي. نو دغه خو بالکل نه دي کړي مشینان خو بالکل نه دي ورسېدلي نه مور کوي په هیڅ صورت هم نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا و میاشت دغه حکومت تیرې سولې په دا و میاشت کې دغه چې په لپه کې نیسي که دا قدر شي یا موږ ته ورکړو سوی چې موږ دې زمینې یا بل چاته ورکړو سوی چې هغه دې زمینې.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوی ښوونیز کال پیل شوی ده. نو دوی دې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دوی دې نه په ولس ملنډې وایي او نه د وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوی ښوونیز کال پیل شوی ده چې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالی محمد خبر کوم. ورور په هلمند کې خو نه ولې که چارواکي وژلې نه طالب چا وژلې دا لاک اوازې دي. دا اوازې نه خبر یا جبه شه امن په افغانستان کې راغلی یا جبه شه د قرار د آرام سم مسلمانانه نه خشت.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې وړاندې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه لرو په ژوندۍ بڼه باندې د خبرونه زمو همکار ملالی بشیر مخته وړیاو نن په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع پر خبرې کوو په تیره دا چې طالبان پرون اعلان وکړ چې لښ بګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې به تر ثانوي امر پورې ښوونځیو ته نه ځي خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید د خبرو د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکی احمد یاسر په یو ټویټ کې کړی ده وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو ونی ورسته د افغانستان د گاونډیانو دی وی غونډه کوربوي د فرانس پرس په وینا په دې غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه ورسته دوی په څه ډول کولای شي له دې هوا سره مرسته وکړي ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشحالي څرګنده کړ چې لمخې لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ خونځي تړل شوې دي د ترکیه بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت په یو اعلان کې له طالب چارواکو غوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو خونځي به تر هغه تړلې وي چې په دې اړه د شریعت لمخې یو طرحه بشپړ شي اروپایي ټولنې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژور خواشینی ښکاره کړې ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی د ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او فورا دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي اروپایي ټولنې ویل چې طالبانو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د اسلامي همکاري سازمان د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره البته طارق علي بخیت د دې سازمان د کانفرنس په څنګ کې د دیموکراسي بشري حقوقو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل دوړو خو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لار کې د پروتو خوندونو د لری کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندو او 10 میلیون ډالر مرسته کوي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا خبره پرون نو وخت په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر اثر مشي زمخکې وکړه بوریس جانسن وویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي د جانسن په خبره په دغه توغندو کې د ټانک زد راکټونه او نور درنې وسلې شامل دي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته بدنجونو شونځي تر بل امر پورې تړلې وي دا پریکړه پر کور دننه او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شو د طالبانو د شونې او روزنې وزارت تیر اونۍ ویلي و چې دنجونو د شونځي په ګډون به ټول شونځي د حمل په دریمه پرانستل سي موږ نن په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو په ولسی جرګه کې په خواني استاذ شینکی کړو خیل او مدني فعال ماریا تو تاخیل په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي دواړو ملمنو ته هر کله وایم چې د همدا اوس د ټلیفون پر کرش لمر سره وصل دي لمړی پښتنه به کړو خیل صاحب له تاسو وکړم خبرونه ته شرغ لاست او په دې اړه که تاسو یو څه وایئ چې څلا ملک دایسي چې طالبان خپل پریکړه بدل کړه
سلامونه مېرمن بشیر تاسو د پروګرام ګډونوالو ته باید وایم چې واکان دا یو خبرو چې هیڅوک منتظر نه و ګرځي افغان مېرمن په دې اړه کې شک درلود ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پیژندلو په خاطر دنیا ته وخت په دې شکل یو وعده ورکړي چې دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په وخت کې چې مخکې لا وکړي چې موږ شروع کړو او به ویل چې شروع کیږي تر اخر لاسه پورې د خبرې پټ وساتلو ځکه چې اکثر خلک ولې نه بل اخر طالبان تصمیم نیولې ده چې خوانځي شروع کیږي او دای دې مسولیت ته چې باید دا کار کړی وای خو بل اخر دا کار نه شو د کده شي مختلف دلایل وسیږي یو دلایل دا چې خپل په خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دی زشته دی چې دی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدل مخالف دي ځکه چې اجازه مطمئنه اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي دی په کوم مدارس کې چې داس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی راه شوی د مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی کېدی شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبادا په دې خونځي په پرانستلو باندې هغه کومه بل افراطي مخالفه ډله جوړه نه کیږي کوم بل طرف ته دای شي په چاته ولاړ نشي دریم موضوع کې د شي دی غواړي د افغان مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د جنو د زکرو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی کې د شي دی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونه په خاطر ورکول په خاطر به یو څه لاسره وړي ان دی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي چې په دینه به خبره دي چې د افغان خزو یا د نجونو بشري حق د راکړې ورک مثلا نه ده چې د مسولیت چې د ټول وګړو سره یو شانته برخورد وکړي او دی په فکر کې چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچو د کولای شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خو بل اخر منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کېږي چې د بحث باندې وغوښتنې کېدای شي دغه باندې تور لس نه وطن مسالې کېدای شي هغه باندې پیسې ته لاس رسای مسالې او مالیکو مکونه به وي کېدای شي هغه په پرسمت پېژندل مسالې ان دغه ټول مسائل چې دوی سره لاس په ګریوانی فکر کوي چې ولاته د سپا اساوني باندې جوړه پرې چې خو استرالې ته دوی به لته وختونه یال دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي زه فکر کوم دا یو لوی تر وطن ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا انجونې له ځان څخه مایوس کړل او یو دي ولس خو به سم دي نه ملاتړ نه کول تر خفه او نه زه فکر کوم چې واقعا ډېر زیات خفګان ده ټول لپاره
بله مننه کړو خل صاحب زبر ته تاسو ترځم مدني فعاله ماریا تو تخیل هم له مر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده تو تخیل صاحب تاسو د هم شرغلاست وایم تاسو ووریدل چې کړو خل صاحب ول شای طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حد پورې ځي چې په خپل په شبان دي د خپل ملت پر په باندې ته شاو وه او انجونې د خپل رسمیت پیژندل د لپاره وکاروي د دوی څخه د یو وسیلې په توګه د فشار په توګه باندې کار واخلي
مننه تاسو په سر کې سلامونه تاسو ته کولخیل ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون ورځ په کابل کې وځه سي ورځ واچې باور وکي یعنی موږ ټول ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې چې جنونو ته ول شو چې په فلاني ورځ به تاسو د خوندوی په مخ باندې ورځي او جنکو خپل تیاری ونیول او ما چې خپل ولیدل د سرکونو غاړې د جنونو تور لباس پین څادر باندې ډک د خوندوی خاطر روان وي او بیرته چې دا خوانه راتلې د ټول سترګې سرې او په ډیر یو بد وضعیت باندې یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې یان تر دې هغه ورځ خو چې دوی کابل ته داخلي د دومره غم او بد حالت نه ول لکه پرونو ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولیدو د جنکیانو د دوه مایوسی ولیدله جالب خو په دې کې و چې جنکیان د کوندی خواته زی او ترخه وخت دوی ته نو ویل کیږي چې کوندی تړلې دي کله دوی د کوندو دروازو ته نږدې کیږي دوی ته ویل کیږي چې تر شپږم سم په پوره اجازه ست د دینه پورته جنکو ته اجازه نشته
فکر کوم چې د ماریا تو تخیل سر زموږ رابطه قاته سموږ برته دوی ته هڅه کوي چې سره وصل سو زنګ ورته وو کړو خل سپ تاسو څخه به پښتنه وکم، تاسو ویل چې د یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلی وو هغه له دوی څخه لیرې سي، ځکه چې کېدای شي د هغوی یو غښتنه هم دا وي چې باید شذې په کورونو کې تړلې باندې پاتې سي، او اوس کدا کار مشرانی عملی نه کړي نو هغه به ځنی خوابادي سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کېدای شي چې د دې پر ځای چې دنجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکي په یو ډول له خطر سره مخامخ سي، د دې پر ځای طالبان پر دغه باندې کار وکي چې څنګه د خپلو جګړه مارانو عامه پوهاوی وکي، هغوی په ټولنه کې مدغم کې یو ځای کې ورسره د ټولنې برخه کې؟
بالکل همدغه خبر ده، ځکه چې د کی شک نشته چې د افغانو میرمنو بے سواد ساتل او د افغانستان راتلونکي، ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکي دي. زه فکر کوم چې دا یو 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 د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیژیک پلان دی په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د غیر رول یا مسؤلیت دوی ته په څه تفهیم کړی، دې په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو 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 خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابول لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغولي او له نړۍ نه عالمان راوغولي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسو وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې نه کوي، هغه بیانو چې ده ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنې ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی تهمات لګي، امر بالمعروف وزر ټول ورځ اسلامي دومره وړوکی کړی چې فقط راوس لري د جنو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غوړي د اسلام تفسیر کې او درقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېر نور ساده ونه نیسي او هم همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموش اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ هم نگراني نه لري؟
کړو خیل صاحب مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. ماریاتو ته خیل صاحب بیرته لمر سره وصل سو د تلیفون للارې. تو ته خیل صاحب، د نجونو تعلیم سیاسي کول، د نجونو د زده کړې د موضوع څخه د یوې سیاسي موضوع په توګه باندې کار اخیستل څومره د افغانستان په زیان تمامېدلای شي؟
دا خو واضح خبره ده چې کله هم یو مسله رامنځته کیږي هغه سیاسي وي که په هر برخه کې، دلته د ښځو حقوق په هغې معامله کول یا د ښځو حقوق په کې نادیده نیول یا په هغې تجارت کول، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د میرمنو سره یو ظلم دی، بلکې د دې ټولنې د راتلونکي لپاره هم ډېر لوی خطر ده. په دې چې بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې د کوره راوځي، بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې ښوونځو ته مخه کیږي.
بلې، تو تخیل صاحب ستاسې ژغ قطع سو. بلې، زه فکر کوم چې یو ځل بیا هم موږ له دوی سره رابطه قطع سوه، موږ کوشش کوو چې دوی بیا هم راواخلو. زه به کړو خیل صاحب تاسو له موږ سره یاست، زه به د ځینو اوریدونکو هغه تبصرې ولولم. چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې پری ایښی دي. نو ورېدونکو د یادولو وړ دا خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلی بلنه ورکړه چې په دغه خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او تاسو هغه پښتنو او غښتنو ته ځواب پخپل ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لري خو دوی و دې کار ته حاضر نسول په دغه خبرونه کې ګډون و نه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تفسیر پری ایښی دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدا دا شونځي پورته مکاتب د طالبانو د وادي برخلاف بیا هم باند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راوځي، زی خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو تور وشي چې د خپل حقونو د پاره هر قرباني ته تیار دي. او دوی لیکلی دی چې طالبان د افغانستان د دښمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکلی دی چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي. دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول؟ دا طرحه به کله جوړه سي؟ او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې طالبانو شل کال له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به شونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګراني تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی، زموږ د اطرافو ښځې په خپل مانځه او اوداسه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفره جهنم ته ځي، که یې پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه می پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حاملدار سي نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټر ته؟ که ښځینه ډاکټر ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال و. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندوی کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر وو. او همداراز مهناز کونر لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري. دومره یو ملت ته بی احترامي کول د طالب د اشغال ښکاره ثبوت دی. اوس هم ګورو چې ماریا تو تخیل صاحب له موږ سره وصل شوی دی. بلې، هو روشان صاحب وایي چې دوی له موږ سره سته. تو تخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولی چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
بخنه غواړم، نه پیګم چې نن څه ستونزه ده، خو خیر زه خپل کوشش کوم چې تاسو سره ووسیګم. دا خو واضح او معلومه خبره ده، تاسو وګورئ هغه ملتونه چې نن پرمختللي دي او مختتلي دي، او نن د افغانستان غوندې ملکونه هغوی ته پزاري دي د دې ما په رسمیت مې جنا ما سر بشری مرستې وکړه. دغه یو لوی لامل ده چې هلته د ښځو د نور حقوق د نر حقوق یو شی دی. هلته ښځو ته په درندسترګ قتل شوی دي چې نن زمونږ غوندې خلک غوي ته احتیاج دي. کچیرته په افغانې ټولنه کې ښځې نادیده ونیول شي نو دا ټولنه به د نورې بدبختۍ سره هم مخامخ شي. داسې نه ده چې افغان میرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیم ونکي. هغه د تعلیم لپاره وښ کې تویوي، هغه ژاړي چې مونږ غواړو زده کړې وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې دې د خوندو په مخه لاړې شو خپل زده کړو ته د ادامه ورکې. نه پوهېږم چې علت چی شاید پدې چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي وو چې تر 12مه خوندي دی پیل شي، چې کله جنکې د خوندو دروازې ته ځي ورته وي چې تر امر ثاني. دلته خپل نه اهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یو ډله غواړي چې جنکې د لاړې شي مکتب ته او بل ډله بیا انکار کوي. کدا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه میرمنې دي. تاسو د یو نوي کال راواخلئ، ډیره ضربه چاته وارده شوه ښځو ته. زمونږ یو ډیر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې دیرش کلنې وي، ولې چې هغو د تعلیمه پاتې وي، د هغوی علاقه دا خو ولې چې کله امنیت راغی غو د خوانځو په مخه ورغله همدغه سي د جمهوریت یو دوره و جنکو و توانیدل چې خوانځي پکې وای مکتبونه وای همدغه سي پهنتونونه وای سیاست ته مخه کې ټولنیز فعالیت ته مخه کې تجارت ته مخه کې بیا یو زلدا سي جوړ تغییر اتل د دوی دغه ټول لاسته راوړنې په بولا او کول د خپل یو ظلم ده چې باید د سی ونه شي زه خپل د دې ادارې نه د دې غوښتون کیم د سه هیڅ کوم ممانیت د سه کوم هیڅ سختی زموږ په ټولنه کې فعلا نشته کاغی ته امنیت به نشي خو طالب وایي چې فعلا په افغانستان کې امنیت شته نو بیا د سه کومه بهانه ده چې د میرمنو شال لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کیږي کوایي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو زموږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته سرتور سرتللې ده خو ما خو چې یادیږي همدغه څادر د همدا لباس ده چې مونږ منظم خوانځي ته تللی یو بیرته راغلی یو د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي یعنی هیڅ د سې کومه بهانه فعلا وجود نه لري چې هغه دوی وایي چې مونږ یو طرح باندې کار کوو تر څو چې هغه عملي شي خاک بیا په طرح باندې کار کوي و میاشت ډیر وخت د تاسو په دې و میاشتو کې څه کول ولې کومه طرح مو آماده نکړه آیا د افغانستان تعلیمي برخه تاسو ته دومره د نظر غورځېدلې ده چې تاسو په دې و میاشت کې د نغې لپاره هیڅ و نه کړی شول بل کچیرته تاسو غواړئ چې جنکې د خوانځي ته لاړ شي نو ممانیت پرې دوی زه په دې باور لرم په امارت کې چې هر لوړ پړی د دوه لورګانې که په پاکستان کې دي که په دوه کې دي که په دوبۍ کې دي که یا بل کوم هیواد کې دي ټولې خوانځي ته ځي ټولې لوستې دي حتی د بازو لوڼه پکې ماسټري لري نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بل افغان لور دپاره هم خوښ که نه ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره نه خوښۍ نو زما غوښتنه د دوی نه هم دا ده چې دا یو ظلم ده په هغه حق د ظلم د چې الله دوی ته ورکړی ده یعنی زمونږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده نو که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ دا خو باید په ځای شي دا چې د ښځو حق ده د نجونو حق ده باید نادیده ونه نیول شي هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خواته لاړ نه شي د افغانستان تر نارینهو د ښځو فیصدي زیاته ده زموږ د هیواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا 15 کاله بعد به دا وطن کومې خواته روان وي بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو بیا به یې مونږ د صفره شروع کوو بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دوی به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کښېني په ټیټو صنفو کې به کښېني هلته به درس وایي دا خو صحیح خبره نه ده که مونږ خپل ګاونډیان وګورو که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو ایران وګورو هغه هم یو افراطي حکومت ده ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هیواد کې د فعلي ادارې د خوانه پایمال دي نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکي که نه اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي حجاب کې لاړ شو غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې د ښوونځي ته نه ځي د نن نجونې د سیاست ته نه مخه کوي تجارت ته دې نه مخه کوي ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي نن چې افغانستان په کوم ځي ولاړ ده دا دې څوک نه وایي دا د نارینهو لاسته راوړنه نه ده په دې کې ښځې داخلې دي دا شل کلن کومه پروسه چې شاته تیره شوې ده تاسو په دې کې فکر وکړئ مونږ څومره مېرمنې لرلې د دې وطن دا نن آبادي چې تاسو ګورئ نړۍ چې په یو احترام دې هیواد ته ګوري په دې کې د ښځو د محنت زحمت نتیجې شته د دوی زیار شته دا ولې نادیده نیول کیږي چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي باید د دې مخه نوره ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې نور داسې کوم مشکل هم نشته زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته اداره کې ټول وسایل شته تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي
مننه تو تاخیل صاحب زبر طبیعت تاسو ته راځم کړو خیل صاحب تاسو په دې اړه کې څو خبرې وکړې چې دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي دوی تکشینی او دوی ته وایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کی دوی وپوهوي په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه تاسو په نظر باندې څه ده چې د طالبانو سره باید بحثونه جوړ کړي او هغوی
بالکل دینی علمان مسئولیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسئولیت چې دا باید رد کړي، په دوی چې دا اسلام نه دی، دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلق باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده، پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنگلیان چې د پامدغه غلط معلوماتو په اساس په جنگل باندې غوي ذهنیت روښانه شي، هغه همدارنګه د بلنلی نم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وخت په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس په دوه کړ شي، او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي، همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نشي کېدای چې موږ هر عمل خپل عمل چې د خپل ذهنم جوړ کړی یا خپل دغه شخص دغه کار مخالف یا سو بیا د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ چې هر لباس نه پیګم دغه لباس دوی چې جوړ کړی، هر بهانه ځکه چې دوی هغه څنګه مرواره چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نشي تکمیل اولای ان دومره سره کولای شي چې خپل ملت دروغ وای او ملت غلط کی دې پایل نه هیڅ خبر نه دی، نه تر حد راتلونکو ډاکټر به سره نه دی. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کوي چې ډیره سرمایه گذاری د نجونو په مکاتب باندې کړي، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه میرمنې دي، د سبا مور هم دغه میرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آګاه شي، باید دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په ایس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په ایس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې. او کوم بیان چې واقعاً کده د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي د اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي، اصلا د بلدې دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه بازی کچه له ټولو نه پورته ده، ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسي. کله نارینه په فساد کې ښکېل دغه مسئولیت نجونو ته متوجه کېدلی نه شي، او ته څنګه کولی شي ته باید نجونې هم دومره قوي کړي، هم دومره پیاوړي کړي، دومره ځواکمنې کړي په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده ونه شي. حتی دوی نه شي کولی شي که په بېسواده مور به هغه موس رقم کوي، دا خو نه شي کېدای شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي. امیدوار یم چې اوس ملا برادر مسئول دی که د کابینه مشري په غاړه لري، نه پیګم صدر اعظم شو چې شي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی. د هیګنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي، دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغوی به په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان میرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغاني کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. او ولس باید واقعا کې جدید لاس په کار شي، دوی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري باید نور پوه شي، او یو جدي تصمیم ونیسي دا ملت نور څه غواړي، خپل کورنۍ سره، خپل بچو سره.
ډېره مننه. تو تخیل صاحب، لږ وخت پاته دی که تاسو په لنډو ټکو کې په دې اړه یو څه وایست چې طالبانو دا ځل چې پر خپل ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای شي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه دا روستای امنیت او د تلاشی د پروسه چې ځنې غیر مسول کسان وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واکه پر اختیار د بدل شوی دی، یعنی خپل عمل ښکار کوي. خو دوی پرونی عمل خلک دومره نه هلی کړل چې دوی هغه خوب کومې خې کړنی چوی هغه پکې نه دیده ونیول شو. یعنی خلک وسوای چې ځنې خلک ویلو چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د خزو د تعلیم مخالف دي، د خزو د حقوقو مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر خزو تخپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دی بدل، دوی همغه خلک دي، غواړي په افغانستان کې تیری ووسیږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیان یې زمونږ پاړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک ډیر د ځان لري کړل، خو که دوی غواړي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی تر څو دوی دپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، مونږ حاضر یو بې معاشه داوطلبانه خلک راټول کړو، د دوی دپاره یو څه جوړ کړو تر څو هغه دا پلی کړي. مونږ پیسې نه غواړو، مونږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی مونږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې مونږ ته لاس راکړي.
مننه ډېره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.